د امریکا د کانګرس غړیو یوې دوه ګوندي ډلې یو وار بیا په امریکا کې د افغانانو د ځای پر ځای کېدو لایحه د استازو او سنا جرګو ته معرفي کړه. دا د هغو لسګونو زرو افغانانو لپاره د دایمي استوګنې قانوني لاره رامنځته کولو په خاطر د هڅه ده چې په 2020 کال کې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته امریکا ته انتقال شوي دي. دا لایحه به د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت ویزې SIV پروګرام هم وغځوي او په متحده ایالاتونو کې د بیا میشتېدو لپاره وړتیا پراخه کړي. د کانګرس غړي جیسن کرو چې دا لایحه یې وړاندې کړې په یوه بیان کې ویلي چې ډیری افغانان چې د شل کلنې جګړې په جریان کې د متحده ایالاتونو د ماموریتونو ملاتړ کړی لا هم د قانوني خنډونو سره مخامخ دي. د معلوماتو له مخې له دغو افغانانو څخه یو شمېر یې په امریکا کې دي چې هلته په موقتي اسنادو اوسي او نور یې اوس هم په قطر کې د امریکا په السلیلا کمپ کې دي او بیرته افغانستان ته د ستنول کېدو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو د ولایتي پولیسو قومنداني په یو بیان کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په شمال ختیځ نورستان ولایت کې په یو کان کې چاودنې اته کسان وژل. په بیان کې ویل شوي چې چاودنه د دوآب ولسوالۍ په ماوي کان کې هغه مهال رامنځته سوه چې کارګرانو په یو تونل کې چاودېدونکي توکي چمتو کول. په بیان کې راغلي چې په پیښه کې یو شمېر نور کسان ټپیان سوي دي او سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو ته وړل سوي دي. د ټپیانو دقیق شمیر او د هغوی وضعیت سمدلاسه روښانه نه دی. دا پیښه یوازې یوه اونۍ وروسته له هغه وسوه چې د بغلان ولایت په کرکر کان کې ورته چاودنه وسوه او شپږ کسان یې ووژل. د ایران په پلازمینه کې چارواکي د اوبو د کړکیچ او د دوبي د ګرمۍ له زیاتوالي سره لاس او ګریوان دي او د اوبو د برېښنا د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کوي. د تسنیم خبری اژانس په وینا په تهران کې حکومت په ورځ کې دوه وار د کورونو برېښنا پرې کوي چې په ورځ کې تر څلورو ساعتونو پورې دوام کوي. له دې کبله په 8 تر دې تودوشه کې د کورونو ډیری هوایی کولرونه له کاره لوېدلي دي. د تودوش څپې په داسې حال کې راځي چې دا هیواد د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دی. د اقلیم د کارپوهانو په وینا د ایران 80% بندونه تقریبا خالی دي او د فرانسې په جنوب کې د اور وژنې کارکوونکي د پراخ اور د کنټرول هڅې کوي. دا اور په چټکۍ سره د ځنګلونو او کلیو له لارې خپور سو چې اوسیدونکي او سیلانیان یې تېښتې ته اړ کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اود ولایت چارواکو ویلي چې په دې اور کې یو کس مړ شوی، لږ تر لږه 15 کورونه سوځلی دي او په سیمه کې ډیری سړکونه تړل شوي دي. تر اوسه 14,000 هکټار ځمکه سوځلې ده. د اود ولایت چارواکو ویلي چې اور ډیر په چټکۍ مخ پر زیاتېدو دی او شاوخوا 2000 اور وژونکي د اور د کنټرول هڅې کوي. د معلوماتو له مخې په سیمه کې شاوخوا 2500 کورنۍ اوس مهال له برېښنا بې برخې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو خوږو زکونکو، یو ضربه هم تاسو ټول ته شرغلاس ویم د نن ورځې درسي موضوع ته. هیله من دیم چې تاسو ټول قدر منو حضرت ترتیر زکونکو برات روغ او جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت جامې بوم پتن می. قدر منو خوږو زکونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشورو مېرمن اړوندې نو افغان مشورو مېرمن پیژنه او د هغوی د ژوند په حق لپاره پر معلومات ترلاسه کو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول قدر منو خوږو زکونکو د لوستر پای پر سره کیا وکي او یو څه زده کړی. خو راغلی زکون کو په تیر ورځ لوست کې مراقبت سو مېرمن نازونه توخي او پیژندل د حقي د ژوند په حق له مپش پر معلومات ترلاسه کړه. په دې او په هېدو لوچی مېرمن نازونه توخي څوک وایي، څه ډول شخصیت او کوم کارونه او خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلې زړورې افغان مېرمنې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو او پیژنو چې دا افغان مېرمن څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. نو نو زده کوونکو، مکه له دینه چې تاسو دوست پیل کوم، تاسو ټول قدرمن او پجز زده کوونکي باید د درس د پیل څخه مخکې د خپل ځانو سره خپل کتاب، قلم او کتابچه ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځانونو سره نوٹ کړئ. خو راغلی زده کوونکو، اوس هم د لوست پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې دریم لوست موضوع عائشه دورانی ده. ولو چې مېرمن عائشه دورانی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څرنګه مېرمن عائشه دورانی وکولای شوای د افغانستان افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړ او د افغانستان د تاریخ یو له نومیادیو او ځلاندو افغانو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو خوږه او کلالي زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. راځئ چې وپیژنو چې میرمن عایشه دراني څوک وه. د عایشه دراني ژوندلیک: نوموړی یوه افغانه شاعره، لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان او پښتني کلتور په تاریخ کې یو له مخکښو میرمنو څخه ګڼل او پیژندل کیږي. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، لولو چې میرمن عایشه دراني یو افغانه شاعره، لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان په پښتني کلتور کې د تاریخ یو له مخکښو پرمختللو اتلو او زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه ګڼل کیږي او پیژندل شوې څېره ده. عایشه دراني په 1950 هجري قمري کال د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده. هغه د دراني له شاهي کورنۍ څخه وه. لولو چې میرمن عایشه دراني په 1950 کال چې هجري قمري کال و، د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده، کوم چې د شاهي کورنۍ له جملې څخه ده. عایشه دراني په داسې وخت کې زیږیدلې چې د افغانستان د بدلونونو او جګړو په مختلفو پړاوونو کې و. له ماشومتوب یې له زده کړو سره مینه درلوده او د زده کړو او علومو په ترسره کولو سره د خپل وخت یو له ښځینه شاعرانو او مبکرینو له جملو څخه وه. میرمن عایشه دراني یو له هغو افغانو وتلو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې له ماشومتوبه څخه یې ډېره زیاته مینه او علاقه له شعر شاعري سره وه، او زده کړو سره یې ډېره زیاته مینه درلودله او خپل علوم په ترلاسه کولو سره یې وکولای شوای چې د افغانستان یو له مخکښو ښځینه شاعرانو او مبکرینو له جملو څخه وشمیرل سي. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د میرمن عایشه دراني فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. عایشه دراني په خپل ژوند کې ډېر شعرونه لیکلي او لوستلي دي. هغه یو له لومړنیو میرمنو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو سره څرګنده کړي او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای درلود. د دې په شعرونو کې اکثره د مینې او تصوف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو موضوعګانې وې، او د خپل اثارو له لارې یې په ټولنه کې د افغان ښځو غږ منعکس کړی و. یعنې میرمن عایشه دراني یو له هغه افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې په خپل ژوند کې ډېر زیات شعرونه لیکلي او لوستلي دي. یو له هغو لومړنیو افغانو میرمنو له جملو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو کې څرګنده کړې وې او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای خپل ځان ته جوړ کړ و. د دې شعرونه چې اکثره پر مینې، توصف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو باندې ولاړ و، په دغو موضوعګانو باندې دی خپل ډېر زیات شعرونه لیکلي وو او په ټولنه کې د ښځو د غږ په منعکس کولو کې ستر رول درلوده. عایشه دراني هم په خپلو شعرونو سره په بېلابېلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې د روښانتیا او پوهاوي په لوړولو کې مرسته کړې او په دې وتوانېده چې نورې افغانې ښځې الهام کړي. یعنې خوږه او ګلالي زده کوونکو، میرمن عایشه دراني یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو په ویلو سره په بېلابېلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې یې روښانتیا او پوهاوی رامنځته کړه او په ټولنه کې یې د پوهې کچه لوړه کړل، او همدارنګه دا په دې باندې وتوانېده چې نورې افغانی ښځې الهام کړي، هغوی ته دا پیغام پرېږدي چې افغانې میرمنې حق او حقوق لري او دوی باید د خپلو حق او حقوقو لپاره مبارزه وکړي. علم او پوهه. خوږه او ګلالي زده کوونکو، عایشه دراني په خپلو اثارو او شعرونو سره د افغانستان په کلتور او ادب ژوره اغیزې پرېښې دي. هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته وکړله، بلکې په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیزو او انساني لید په وړاندې کولو سره په ټولنه کې د ښځو د رول او مقام په اړه د ټولنې په چلند کې مثبت بدلونونه رامنځته کړه. خوږه او ګلالي زده کوونکو، عایشه دراني هغه افغانه میرمنه وه چې هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته ترسره کړې ده، بلکې د دې تر څنګ په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیز او انساني لید په وړاندې کولو سره د ټولنې هغه کوم تصور چې و، هغه کوم فکر چې و چې د ښځو د حقوقو په وړاندې باندې و، هم چنان دی وکولای سوای چې د ښځو رول او مقام په اړه د ټولنې چلند ته بدلون ورکړي او د ټولنې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي. هغې تل د افغانو میرمنو لپاره د نمونې په توګه پیژندل شوې او د پښتو ژبې په وده او د ښځو د حقوقو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور کې تل پاتې اغیزې کړې دي. یعنی میرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو مخکښو میرمنو له جملو څخه شمېرل شوې ده چې د پښتو ژبې په وده او همدارنګه د ښځو د حقونو او هویت په تعقیب کې د هغې رول په افغان کلتور او تمدن یا هم فرهنګ کې تلپاتې اغیزې پاتې دي او اوس هم د هغې یادونه کېږي. عائشه دورانی د ژوند پړاوونه. عائشه دورانی چې کله کله د عائشه افغان په نوم هم پیژندل کېده، د افغانستان په تاریخ کې یو له نامتو شاعرانو او ښځینه مفکرینو څخه وه. خوږه او ګلري زده کوونکو ولولو چې میرمن عائشه دورانی نه یوازې چې د میرمن عائشه دورانی په نامه سره یادېده، بلکې کله کله د عائشه افغان په نامه سره هم پیژندل کېده. دا د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. هغه د دورانی امپراتور توری په وخت کې چې د احمد شاه دورانی یعنی احمد شاه بابا عبدالی په واکمنۍ کې جوړه شوې و، زېږېدلې و او په داسې چاپېریال کې لویه شوې و چې پښتني افغاني کلتور او تاریخ د ودې او بدلون په حال کې و. هغه مهال یې ادب او فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړله او په دې وتوانېدله چې یو ځانګړی مقام ترلاسه کړي. یعنی میرمن عائشه دورانی چې کوم چې په دورانی امپراتوري کې زېږېدلې و، چې دغه دورانی امپراتوري د احمد شاه ابدالي په واکمنۍ کې جوړه شوې وه او هلته په دې کورنۍ کې دا زېږېدلې وه او یو په داسې یو چاپېریال کې دا رالویه شول چې په هغه وخت کې پښتني افغاني کلتور، تمدن یا هم فرهنګ او همدارنګه تاریخ د ودې او بدلونونو په حال کې و، پرمختګ په حال کې و. هغه مهال ادبي او فرهنګي فعالیتونو ته د مخه کړله او دا په دې سره وتوانېدل تر څو په شعر او شاعري کې ځانګړی مقام ترلاسه کړي. ښوونه او روزنه. د عائشه په زمانه کې ډیرو ښځو تعلیم ته لاسرسی محدود کړی و. یعنی د ښځو تعلیم ته لاسرسی ډیر زیات محدود و. په کوم مهال کې چې میرمن عائشه درنې ژوند کاوه، په هغه مهال کې ښځو تعلیم ته ډیر زیات لاسرسی نه درلودل. هغه وخت ټولنیز او کلتوریز محدودیتونه ډیر زیات و د ښځو په وړاندې باندې. خو د درنې د شاهي کورنۍ سره د تعلق لرلو له امله هغې د تعلیم زیات فرصتونه ترلاسه کړل. یعنی په دې صورت کې که څه هم په هغه وخت کې د ښځو لپاره د تعلیم پر وړاندې ډېر زیات محدودیتونه و، خو میرمن عائشه دورانی چې د دورانی شاهي کورنۍ سره یې تعلق درلود، له همدې عمل څخه هغې ته د تعلیم زیات فرصتونه پیدا شول او وی کولای شوای تر څو تعلیم ترلاسه کړي. څرنګه چې د هغې کورنۍ ساینس او کلتور ته پاملرنه کوله، عائشې کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ونیسي. یعنی څرنګه چې د هغې کورنۍ ډېر زیات پاملرنه ساینس او کلتوري تمدني او فرهنګي برخو ته کوله، نو په هغه وخت کې دی ول چې عائشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او د خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ولري او د هغوی څخه یو څه زده کړي. هغه نه یوازې په پښتو بلکې په فارسي ژبه هم شعرونه لیکي او د خپل افکارو د څرګندولو لپاره له دغو دوه ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستی دی. یعنی میرمن عائشه دورانی نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې خپل شعرونه او اشعار لیکلي دي، بلکې د دې تر څنګ یې په دری او ژبه هم شعرونه لیکلي دي چې د دغو دوه ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستی دی او همیشه یې همدغه دوه ژبې په خپلو شعرونو کې کار کړی دی. د شعر او عربي ځانګړتیاوې ولولو چې کوم شعرونه به لوستل دي او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. د عائشه دورانی شعرونه اکثره په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعاتو ولاړ دي. یعنی د میرمن عائشه دورانی زیاتره اشعار چې دي په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعګانو باندې ولاړ دي او ډېر زیات بحث یې پر کړی دی، هغه هم په همدغو موضوعګانو باندې کړی دی. نوموړي په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانیت او اخلاقي ارزښتونو سره په مینه ټینګار کړی دی. یعنی میرمن عائشه دورانی په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانیت او اخلاقي ارزښتونو سره په مینه باندې ډېر زیات ټینګار کړی دی تر څو مینه او یووالی او ټینګښت رامنځته شي. عائشه دورانی د داخلي احساساتو منعکس کولو او د لوی حقیقت سره د نښلولو لپاره صوفیانه موضوعات کارول. د هغې شعرونه د خپل سادګۍ او ښکلا له امله مشهور دي او په ورته وخت کې ژوره فلسفه لري چې د هغې د اثارو ارزښت او پایښت زیات کړی دی. یعنی د میرمن عائشه دورانی چې شعرونه چې ډېر زیات شهرت لري، یوازنۍ لامل یې ډېر زیات سادګۍ ده چې د دغه سادګۍ له امله څخه یې زیات ښکلا لري او هم چنان ډېر زیات مشهور دي. د دې تر څنګ یوه ژوره فلسفه هم لري چې د دې عمل څخه یې د دې اثارو ته ارزښت او پایښت ورکړی دی. خوږه او قدرمن زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن عائشه دورانی مرګ او میراث لولو. عائشه دورانی تر نن ورځې پورې د افغانستان د فکري میرمنو، شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو سمبول په توګه یادیږي. یعنی میرمن عائشه دورانی تر نن ورځې پورې هم د افغانستان یو له مخکښو افغانو شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو د سمبول په توګه سره پیژندل کیږي، یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. د دې شعرونه او اثار لا هم د افغانستان د خلقو په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ځانګړي ځای لري او د الهام منبع او له خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د نمونې په توګه پیژندل کیږي. یعنی د دې دا ټول شعرونه او اشعار چې دي اوس هم د پښتو په پښتو کې ځانګړی ځای لري، چې د الهام منبع یا هم د سرچینې په توګه سره د خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د یو مثال یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. عائشه دورانی په 1202 کال د میزان په 26 نیټه په کابل کې وفات شوه. یعنی میرمن عائشه دورانی په 1202 کال د میزان په 26 نیټه د کابل په ښار کې وفات شوه او له دې فانی نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړې. خوږو قدرمنو زکونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوس کوم چې موږ او تاسو د میرمن عائشه دورانی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وپوهېدلو چې میرمن عائشه دورانی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، او څرنګه یې وکولای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو خوږو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته به ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: عائشه دورانی څوک وه؟ دویم پوښتنه: عائشه دورانی کوم کال کې وفات شوه؟ دریمه پوښتنه: د عائشه دورانی لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به په خپلو کتابچو کې لیکئ او ورته به ځواب وایاست. وروسته به تاسو ټول درنه زده کوونکي وګورئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره مو د میرمن عائشه دورانی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي دي. نور نه درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرح غواړم د نن ورځې درسي موضوع ته. هیله مندم چې تاسو ټول به تر هغه جوړ او صحتمند اوسئ چې صحت یې مو بوتن وي. درنو او ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، زموږ او ستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهور میرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو افغاني مشهور میرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو او ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ او ستاسو د تیرې ورځې لوست میرمن عائشه دورانی اړوند وو، د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ولوستل. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د زړوري اتلې او افغانې میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. دا چې درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې څلورم لوست موضوع ملالۍ میوند ده. نن ورځ به موږ او تاسو ملالۍ میوند وپیژنو او د هغې د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې ملالۍ میوند څوک وه، څه ډول شخصیت وو او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملالۍ څوک، چیرته او څنګه اتله سوه؟ لولو چې ملالۍ څوک وه، چیرته او څنګه اتله قهرمانه میرمنه ترې جوړه سول. پوره 130 کاله دمخه په نننۍ ورځ د 1380 عیسوي کال د جولای 28 د دوشنبه په ورځ سهار د کندهار لویدیز میوند په سوزنده دشته کې د محمد ایوب خان تر مشرۍ لاندې افغان لشکر د انګریز یلغلګرو سره په جګړه واوښتل چې افغان ښځو هم پکې ګډون لره. د نړۍ پرې مشهوره جګړه کې د افغان لشکر له یو کومندان سره خپله پیغله لور هم وای چې ملالۍ نومېده. لولو چې 130 کاله د مخه په نننۍ ورځ په 1380 عیسوي کال د جولای په 28 نیټه د دوشنبې په ورځ سهار په کندهار لویدیځه سیمه چې د میوند د ښار په نامه سره یادېدلې یو سوزنده دشته وه، چې په دې سوزنده دشته کې محمد ایوب خان لشکر موجود و، د هغه پوځیان موجود و. نو د محمد ایوب خان په در مشرۍ لاندې کوم لشکر چې و، هغه د انګریز یرغلګرو سره په جګړه باندې واوښته، چې په هغه وخت کې انګریز یرغلګرو پر افغانستان انګلستان باندې یرغل کړی و او غوښتل یې چې افغانستان د انګلستان یو برخه یا هم یو جز وګرځوي او دلته خپلې سلطنت جوړ کړي. نو په هغه وخت کې سلطان محمد ایوب خان د دوی سره په جګړه باندې واوښتله او د دوی ترمنځ یو خونړۍ یا هم نړیواله جګړه رامنځته شول چې په دې جګړه کې افغانو ښځو هم ګډون درلودله. او د دې مشهورې جګړې په جریان کې یو قومندان و چې د هغه قومندان سره خپله پیغله لور هم شتون درلودل چې د هغې نوم ملالۍ میوند وه. سهار پیل شوې هنري جګړه په داسې حال کې غرمې ته ورسېدل چې ایوب خان د ځان ماتې پکښې حتمي وبلله. د 3000 انګریزي او ملاتړي هندي ځواک په وړاندې اوس یوازې 1500 افغانان په نیم ژوندي حالت ولاړ وه. یعنې کله چې دغه جګړه سهار پیل شول تر غرمې پورې یې دوام وکړله. کله چې د غرمې وخت سو او غرمې ته ورسېدل دا جګړه، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان داسې فکر وکړله چې نور دا جګړه دی نسي ګټلی او دوی به حتما ضروري له ماتې سره مخامخ کېږي. ځکه کله چې ده د انګریزانو تعداد ته وکتل او د هغوی ملاتړ کوونکو ته یې وکتله، هغه وخت کې د انګریزانو تعداد 3000 کسان وو او د افغانانو پوځیانو ځواک چې و فقط 1500 افغان ځواکونه وه، پوځیان وو چې د دوی په وړاندې باندې ولاړ وه او هغوی هم په نیم ژوندي حالت کې ولاړ وه. نیمۍ ژوندي وه او نیمۍ هم ټپیان وه او نیمۍ هم له جنګ او جګړې کولو څخه ستړي او ستومانه شوي وه. په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغچی هم ولوړده، یعنې په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغ هم پر مځکه باندې گذار سو او د ملي مبارزې بیرغ سر او سپین پر مځکه باندې ولوېده. ملاله د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سوه او دا نعره یې کړله: خال به د یار له وینو کیږدم چې شنګي باغ کې ګلاب وشرموینه، که په میوند کې شهید نسوې خدایېږي لالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. دې چرې د افغان ځواکونو لوېدلی مورال داسې وننګوه چې په یوه پریکنده برید یې د دښمن ملا غوټه ورماته کړل او د دې ورځې جګړه د انګریز په تیښته پای ته ورسېده. کله چې ملاله میوندۍ د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې شول، نو په دې وخت کې ملاله میوندۍ په جګ آواز سره دا شعر ولوسته: خال به د یار له وینو کیږدم چې شنګي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه، که په میوند کې شهید نسوې خدایېږي لالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. دغې چیغې کولو سره، په دغه شعر ویلو سره، د افغانو ځواکونو کوم مورال چې لوېدلی و هغه مورال په ډېر ډول سره راپورته شو او ټول یې داسې وننګوله، داسې په جوش او جذبه یې راوستله چې د انګریزي یرغلګرو په وړاندې باندې یې داسې غشمتوونکې ماتې ورته ورکړله چې ټول انګریزي ځواکونه یې دې ته مجبور کړل تر څو د جنګ د میدان څخه وتښتېږي او جنګ ته د پای ټکی کښېږدي. د افغان جسدونو ټولولو په وخت کې د یو پیغلې جسد هم وموندل سو چې د ایوب خان لخوا امر وسو چې همدلته دي د نورو افغانانو سره د منده په شمال غاړه ښخ کړل سي. سردار بیا تر ډېره ژوندی و او وروسته مړ شو. یعنې کله چې د افغانانو جسدونه چې ولیدل، دا داسې یو ستره او نړیواله جګړه وه چې په هغه کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. نو د دغو جسدونو په د ټولېدو په وخت کې یو د یوې پیغلې جسد هم وموندل سو چې هغه خپله ملاله میوندۍ وه. یعنې د دې جسد وموندل سو، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان خپل لشکر او خپلو پوځیانو ته امر ورکړ چې د نورو افغانانو سره د یو ځای د منده په شمال غاړه کې د دې جسد ښخ کړل سي، چې وروسته د دې جګړې څخه سردار محمد ایوب خان تر یو وخته پرې ژوندی و او وروسته د هغه څخه سردار محمد ایوب خان هم د دې دنیا څخه نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړلې. احمد سمیم په یوه لیکنه کې لیکي چې دته د حاجي لالي اسکزي چې عمر یې 130 کاله و او د میوند په جګړه کې یې ګډون کړی و، کیسه وکړل چې ملاله یې پخپله لیدلې ده چې د اغا محمد خوګانی لور وه او کشتي یې د هینک کاریز په برانه ولاړه وه. یعنې احمد سمیم په خپله یو لیکنه کې لیکلی دی چې دته حاجي لالی اسکزي چې 130 کاله عمر یې درلودله، د میوند په جګړه کې ګډون کړی و، نو هغه ورته کیسه کړې وه چې ملاله میوندۍ هغه لیدلې ده، ځکه ملاله میوندۍ چې وه د اغا محمد خوګانی لور وه چې په کشتیو کې یې ژوند کوه. هغه ورته داسې یادونه وکړل: موږ د کلي خلک پر یوه دوکانچه یعنی تکارچا سره ناست و چې یوه چټه پیغله راغلله، سور ټکری یې تر سر تړلی و او سپین ټکری یې د یوې لښتې پر سر غوټه کړی و او د جنګ پر لور لاړل. دغه شخص ویلی دی وایي موږ پر یو توکانچه باندې ناست و چې په دې وخت کې یوه ځوانه پیغله راغلله، سور پوړنې یې پر سر و او یو بل سور پوړنې یې پر یو لښته باندې تړلی و او د جنګ د ډګر پر لور باندې روانه وه. ویل کېږي چې د ملالۍ خپلوان اوس د هرات په سینګاران کې پراته دي او له هغې ورځې خپل مړي د میوند په هدیره کې ښخوي. یعنی د ملالۍ میوندي ډېر زیات خپلوان په د هرات په سینګاران کې دي او هلته پراته دي، خو له کومې ورځې څخه چې ملاله میوندي په د میوند په دغه سوزنده دښته کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړی دی، په شهادت رسېدلې ده. د هغې ورځې راهیسې څخه د هغې خپلوان ټوله د میوند په هدیره کې چشکیږي ښخیږي. د میوند د نوم د غزنوي دربار نامتو وزیر حسن میمندی ته منسوب دی او هم د شهیدانو پر هدیره تاریخي سیل لري چې په لیدلو ارزي. یعنی دغه کوم میوند نوم چې ورکول سوی دی، دغه پخپله د غزنوي دربار یو نامتو وزیر چې حسن میمندی نومېده هغه ته منسوب سوی دی او دغه د شهیدانو کومه هدیره چې ده ځانګړي سیل لري چې زیات خلک یې د لیدلو لپاره ورځي او د هغه څخه ننداره کوي. د میوند تاریخي ماته د میوند تاریخي ماتې وروسته په لندن کې پارلمان یو سل شل رایو سره د کندهار تحلیه رسمن منظوره او پاس کړه. برطانوي پوځ د پروګرام له مخه 1301 عیسوي کال د اپریل تر 28 له کندهاره ووتل او هغه یې عبدالرحمن ته وسپاره. یعنی په 1301 کال کې د اپریل پر 28 نیټه ټول انګریزان له افغانستان څخه ووتل او افغانستان یې امیر عبدالرحمن خان چې په هغه وخت کې سلطنت چارې په غاړه درلودلې، نو په هغه وخت کې یې کندهار هغوی ته وسپاره. د برطانوي بیرغ د ویشتو توپونو په سلامی سره په اوسنی ولایت کې راکښته او انګریزان او افغانان دواړه په دې توګه د مبتلا مصیبته خلاص ول. یعنی د انګریزانو دغه کوم بیرغ چې و په ویشتو توپونو سره او په سلامی سره راکښته سو او افغانان او انګریزان دواړه دغه کوم مصیبت دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته سوې وه د دې جګړې څخه ټوله خلاص شول. خو دا چې د کندهار ځینې برخې لکه سویری، کوټه، چاغي، ژوب، پشین او چمن نه دا انګریزانو سره پاتې شول. یوازې یعنی کندهار مشته پاتې سو، خو د کندهار څخه پرته نورې سیمې چې هغه خپله کوټه وه، چاغي وه، ژوب و، پشین و، چمن و، همچنان نه ده داسې سیمې وې چې انګریزانو سره پاتې شولې، د هغوی تر ولکې لاندې وې. معنا دا چې هغوی نیم کندهار په خپله واکمنۍ کې مدغم او له افغانستانه بیل کړه. یعنی نیم کندهار یې د افغانستان څخه جدا کړه، په داسې حال کې چې امیر عبدالرحمن د مرکزی کندهار په وړیا اخیستو سره دومره خوشحاله سو چې د پاته کندهار غوښتنه یې هېره کړل. یعنی امیر عبدالرحمن خان چې کله مرکزی کندهار ترلاسه کړي، یعنی په وړیا سره یې ترلاسه کړي، مفت یې ترلاسه کړي، نو دی ډېر زیات خوشحاله سو. د ډېرې زیاتې خوشحالۍ له امله څخه د دا هېر کړه تر څو د افغانستان د کندهار هغه نورو برخه هم د دوی څخه واخلي. د افغانانو په سیاسي تاریخ کې د میوند انګریز ماتې خورا ستر چانس و، خو چندانې سمه ګټه ورڅخه وانخیستل سوه. یادې وي چې د کندهار ښار د شهیدانو څلورلارې توپونه د همدې ورځې دي چې افغانانو ته په لاس ورغلل. یعنی دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته سوې وه او افغانانو په ډېرې مېړانه سره انګریزي یرغلګرو ته ماتې ورکړه او هغوی یې له کندهار ښار څخه په تېښته بریالي کړله، نو په دغه جګړه کې ډېر زیات فرصتونه افغانانو ته چمتو وه، خو افغانانو د هغو فرصتونو څخه ګټه وانخیستله او کوم توپونه چې په کندهار ښار کې اوس دغه د شهیدانو پر څلور لارې چې دي هغه ټوله د هغې جګړې څخه لاسته راغلي دي. نو درنه زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس هله ده چې تاسو یو څه ځینې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. د درس په دې برخه کې هم د کورنۍ دندې پر لور راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. ملالۍ میوند څوک وه؟ لومړۍ پوښتنه. دویمه پوښتنه، په کوم کال کې برطانوي حکومت له کندهار